ای ټول کاپی کوي بیا ورسته تا ته شای در کوي نو دی ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه په نورو ځایونو کې خپاره کړي. د اوسنیو وختونو کې که موږ فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره داسې ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو او بانډو وي، په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو هغه ټول ثبت او تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بله لاره ګڼل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي. دغه کار معمولا د نجونو په نومونو د مستعارو اکاونټونو لخوا کیږي، خو لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرزند یو څوک وي مستعار اکاونټ جوړ کړي او چا سره داسې خبرې اترې ورباندې شروع کړي چې هغه ممکن د ته زیان ورسوي، د اول باید ځان سره فکر وکړي چې زه له همدې کس سره چټ کې د خبرې اترې وکړم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژنې یم نه، په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی، نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم؟ په دې مسایلو کې باید سړی ډېر حساس اوسي. هغه چا سره چې پیژنې نه باید اصلا خبرې ونه کړي، او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي، شخصي او دراز خبرې باید هېڅکله ورسره ونه کړي.
بخت جان هیر وایي ډېر کله ځوانان خپله داسې عکسونه، ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې یو شی وي، دا ټلیفون ورکیږي، درنه غلې درنه وړي، او بیا دغه کته هغه پاسورډ هم ورکړي، پاسورډ بیا خلاصیږي که نه، نو دغه باید دا شیان په ټلیفون کې په هېڅ صورت دغه شیان ونه ګرځول شي. بیا ځینې شیان چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانېږي، نو دا باید دغه مونږ ډېر کوشش وکړو، ډېره هڅه وکړو چې دغه شیان مونږ په خپل موبایلو کې ونه ساتو، یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه ساتو. ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلې ده چې ته به هېڅ فکر نه کوې چې تا سره یو شی بل چاته ورغلی وي.
د کابل اوسېدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر جټکیانو سره دا پېښې شوي دي او کېږي هم، چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ورتلي، یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي، تهدید یې کړي که چېرې نجلۍ خبره ونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې نجلۍ سره ډېره بده روي کېږي، او تر دې ځایه چې وژلې هم دي. جنکۍ باید دې ته هم ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي، او په چا باندې ډېر باور ونه کړي، که بیا وروسته کومه پېښې وشي بیا به دوی پښېمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي. خو ډاکټر محب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي، او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپلو اولادونو سره کښېني، په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي، او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده، یوه خورلنه لري، او خپل عکس ورته ورکوي، د خادي خبر ده، نو که هغه دا عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي هغه یې خپروي، نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه؟ یعنی هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي، باید خواخوږي ورسره وشي، او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي، نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالصمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي، یوه وجه هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپله موبایل باندې نه پوهیږي، صرف عکس اخیستل، ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو موږ کورنۍ ته موبایل اخلو، هغه باید دغه ټول ورته وویل شي، او زیاتره داسې دي چې دغه ملګری دي یا دغه دوستان دي هغه ځینې اخلي نور ځایونو ته ترې انتقالېږي، یا ځي یا د ورور لخوانه، یا د بل دوست لخوانه، یا د ماما زوی لخوانه. موږ زیاتره دغسې پېښې وینو، نو که چېرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې له کومو لارو د ځوانانو شخصي عکسونه، ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوز سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد
استاد نن سبا د زینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي، دا له کومو لارو خپریږي؟
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي، چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوي او هغه فارمیټ کوي، یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي، همداسې ورکوي، اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي دغه ډیټا ریکوري کیږي. دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي، چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک در لیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ. کله چې تاسو په دې باندې کلک کوئ هغه لینک تاسو بوزی بل ویب سایټ ته، بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک. اول ته تاسو لیکي چې تاسو فیسبوک نه لاګ آوټ شوئ، تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم، زه څنګه لاګ آوټ شوم؟ نو دوی څه کوي، هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ. کله چې لاګ ان شي دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي، هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي، هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاونټ ته ننوځي. که پاسورډ یې چینج کړه، چیټس راوسته، که هر یو شی راوسته، هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي. دریم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي، چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ، هغه مستقیما معلومه ده چې د یو سیکورټي مشکل پکې همدا ده. او دا سلورم ماسره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ. دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي، چې الګ چلی تاکسونه ولیږي، اجلی الګ تاکسونه ولیږي، او څو وخت بعد هغه الګ راجک شي، هغه جلی راجک شي، یو بل تهدیدې عکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم. او پنځم موږ سره وای فای دی. وای فای که زه درته وایم، په عموماً کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی. که تاسو په یو اداره کې هستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي، او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنیکشن مو اخیستلی، نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ. او بل میموري ده، چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی، چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوي یا په داخل کې تاسو خپل موبایل خې دی، یو کس راځي میموري کارت ته وباسي، ډیټا ته اړي او بیرته تاسو درکوي، نو دا غټ لامل دی. که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګورئ چې څه پکې کوي، په خپل مانیټر کې هغه کار.
د حل لارې څه ده؟ فرزندوی باید څه وکړي؟
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چیټ کوئ، د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي. بیا هم که چا سره ډیر شخصي چیټ وکړئ، آن د سپاٹ هغه تاسو ډیلیټ کړئ، چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري. نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی، مخکې نه و. یعنی جانب د مقابل لپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو لپاره هم ډیلیټ شي. هیڅ وخت په چا باور مه کوئ، غټ لامل یې دغه شی کېدلی شي. که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ، نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي. که څومره هم اعتبار په یو چا وکړئ، بیا هم هغه داسې کار کوي. پاسورډ داسې دی چې فنګر پرنټ باندې اعتبار نه دی پکار، هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ، واړه حروف، غټ حروف، کریکټرز ولري، چې کله پاسورډ مو ورکو په هغه داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کړي، چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګيږي. نو کله چې مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کوي، د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي، هغه د دې باید فرق وي. نو کله چې دا دواړه بدل وي، هغه داخل هم شي، تاسو موبایل کې تاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولی. یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ، یو لاک دی، یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی، فیک یعنی نقلي. نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي، مثال ما تاسو ته موبایل درکړه، تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چټ ته ځئ، نو کله چې تاسو په فیسبوک کلک کوئ، هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي، مشکل لري. نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري، هغه اصلا داسې نه. هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلک وکړئ، یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف طریقې ورته سیټ کیږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان راشه راش پگلشن وی بہار لڑکائی میں بے قرار تماشے دے نیار جانا ناش پگلشن وی بہار لڑکائی میں بے قرار تماشے دے نیار کار تم رچھے ستے دڑکئی میں بے قرار دے وہ زمانے کار تم رچھے ستے دڑکئی میں بے قرار دے کہ بلبلان یہ وہ بلبلان یہ تے گلشن سے پتھوی نظر گئی بھی بے قرار دی تم آشری نیار جانان راش گو جانان راش گلشن بھی بہار دی جڑ گئی بھی بے قرار دی تم آشری نیار مغرور نشی دڑکئی میں بے قرار دے گو گلاب بچان مغرور نشی دڑکئی میں بے قرار دے کہیے زما گو کہیے زما جانان حسن والے دون دڑکئی میں بے قرار دی زما شیری نیار جانان راش گو جانان راش گلشن وے بہار دڑ گئی میں بے قرار دی تم آشری نیار جانا نہ راشا جانا نہ راشا پگل